د سهار لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پژنبي په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش ډلې له هلو ځلو خبرو او دا به هم واورئ چې د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د هرات سمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د موسسې د منپاکې د موسسې 15 کارکوونکي وسله والو تښتولي. په ننګرهار ولایت کې په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات سیمه چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلوټرس موسسې 15 منپاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه منپاکان تېر ماسپښین مهال وتښتول شول خو تر اوسه درک نه دی معلوم. فرهد زیاته کړه داسې ګمان کېږي چې وسلوالو مخالفانو به تښتولي منپاکان ګلران ولسوالۍ ته له ځان سره بیولي وي. له دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د منپاکونې د بېلابېلو موسسو کارکوونکي تښتول شوي وو چې ځینې یې بېرته خوشې شوي او یو شمېر نور بیا وژل سوي دي. د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې په لسګونو وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل سوي، څه باندې 140 تنه ټپیان سوي دي. د دوی 1.5 ارادي وسایط، پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي.
د والي ویان وایي د شینډن ولسوالۍ پاتې سیمه به د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرژوبله کمه ده. په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو په شینډن کې په خپلو کې سختې جګړې کړې. په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چپلهار، خاصکې مینې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوږې لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلني موسم کې.
د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات شوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم شوي نه دي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په وردوج او یمګان ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالیو کې ځینې دولتي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
طالبان کومه عایداتي منبع نه لري. دوی ټول ډوډۍ او چای مصارف په عام خلکو باندې دي. ما څه جماعت باندې ګرځي او عام خلکو لپاره تکلیف دي او هغه خلک چې هغه هیڅ مثلا دولت سره په ارتباط کې دولتي مامورین دوی په مختلفو طریقو فشارونه راوستي دي تر څو خپل هغه اولادونه له امنیتي ارګانونو نه له دولت نه راوباسي. نو دا یو تعداد خلک مجبور شوي دي مهاجر شوي دي. دوی دلاسه
د بدخشان د والي مرستیال وایي ډېر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دغه ولسوالۍ تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له همرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیف ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزه ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې.
There is no doubt that if these
په دې کې هیڅ شک نشته کدا اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګناه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتینیم کولی شي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنګټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستاني وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیس محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټان کوټ هوایي اډې د برید مسوله ګڼي. په دې حمله کې هندی اسکر وژل شوی و. جیش محمد ډل همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند په پارلمان باندې په بریدونو تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان وکسا سوراپ وویل چې په لیست کې د اظهر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا د معنا لري چې له تورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. او د بروکسل هوایي ډګر په پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایي ډګر چارواکي او پولیس د 12 ورځو مخکې ځانمرګو بریدونو نه وروسته لا هم نه دي تلاشي وي چې هغه مسافر چې الوتنو لپاره هوایي ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایي ډګر د خروجي الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه شوې او هلته د تلاشي یو لنډمهاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوایي ډګر چارواکو ورسره موافقه نه ده کړې او وایي دا مسله د ننه بهر امنیتی ګواک په اسانه خبروي. د بلجیم رسنوی راپور ورکړی چې د هوایی ډګر پولیسو په یو پرانیست لیک کې د هوایی ډګر له کمزوري امنیت تدابیرو شکایت کړی. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپاژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه هلو ځلو خبرو.
د ګیلان او د زنخان او د اندړ او د ګیروپ ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې او غوښتل چې سربازګيري یا خلک د خروج د جذب کړي.
د سوریالي شورا وایي چې هیله لري په 2 ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډیر څه چې باقي شوی وو هیا امیدوارم چې هیا ښه نتیجه او مضبوط ته ورسیږو انشاءالله.
دا به هم واوري.
فلم په کندهار کې د سیلانیانو د پر امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی.
په کندهار کې د امنیت په برخه کې د ډاټ سربیره د سیلانیانو شمیر خورا کم دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
روختیا د ژمن شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړي د دردونو په اړه سلام مشورې درکوي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه هم لولو. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپورټ لري.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکي افغان ولسوالي غزنی ته ورغلي دي. د غزنی امنیه قمندان وایي د ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامې خبرې کړې وي او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مل پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنی هغه واکنش قطعات شوي دي. موږ د شپې عملیاتونه کړي، هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته موږ پوره چمتووالی نیولی که هغه یي که نور مخالفین دي چې وغواړي چې د غزنی ولایت یا د موږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راوړي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې موږ لرو انشاءالله هغه هم موږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغه هم په دې مورد کې موږ سره جلسې درلودې. تدابیر موږ نیولي دي، نو وبګورو روس کو تیز وړي فاصله باندې کیږي. او بعد د اسلام ستاسو باز ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، باز د وزیرستان او پاکستانیان هم کیږي، موږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکي افغان ولسوالي ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکي افغان ولسوالي له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکي افغان ولسوالي کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې د ایشو د دې په نامه چې جنگ را لې، نو هغه د ایشان د لمن زو بلاړ، نو کوم ما څو کوم ستاسو کوم کوم خلک د طالبان سره هغه د دې په نامه ورځ غنښ کې وره په د القاعده یا خپل طالبان په نامه ځخې.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې و چې د ایشټلې د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستي ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنیه قمندان وایي په وزیرستانونو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قمندان په خبره د کوټې شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستانیات به هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوج عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات ایست. یوته به ډېر خارجي ګروپونه تورستان چې مختلف افراطي خلک و هغه هغه ځایو ایستل افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکي افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربا ازګری یا خلک د خروف د جاز کی او تردد لارې تر ودې ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنی د جاغوري له سره د شروع سیغه خواته رسانه ورته وای او بیا د زابل سرحد د خاکي افغان ولسوالۍ ده. د خاک په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقه صابلوبره منطقه دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینو کې دا څلور میاشت کې موږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مو جوړ کړي چې د اوړي فاصله نږدې کېږي. او بعد د اصلاحاتو ستاسو بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي، موږ هم تدابیر نیولي و.
قومندان صاحب، تاسو ویلي و څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره سوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده. وزیر صاحب چې نوی راغلی ده، انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ غزنی ولایت تشکیلاتو کې او نور هر مرستې
مونږ ته اطمینان راکړای او هغه ضرورتونه چې مونږ دلته لرو ان شاء الله مونږ کولای شو چې د دغه خلکو مخه ونیسو او ولسم د دایشیانو نه کرکلری مونږ سره ان شاء الله ولسم ډیر پرام راسته کړی دا کوي او همشه مونږ ته څنګه درېدلی ډیر بیا نور تر اوسه په داسې خاص مشکلات نشته جواب
د غزنی امنیت قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل په وی خبرچا پسې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې وی موافقه ته ورسیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وای هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د سولې د علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې پروسه ساجي رډو ته وویل چې له حزب اسلامي سره به دریم مناسبه په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
هاویا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله خي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستي هوکړې ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا علي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو آیا امیدوارم چې آیا ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت ماده یې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې د غلړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده بعد د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځکه د دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او خې پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله برامنځته کی. خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکه او امن ته لار هواره کی او یا د ټول افغانستان کې نور مسله پای ته ورسیږي.
لدی وړاندې زینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
د کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د سولې په عالي شورا کې فساد او د افغانستان پر روانو جګړو کې د پاکستان لاسوهنه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سولې عالي شورا کې شوي اداري فساد ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پسه په پوست کې پټ لیوان. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د یو غړي شهزاده شاهد په حواله لیکل شوی چې د سولې شورا یو شمېر پخوانی او اوسنی غړي په اداري او استخباراتي فساد کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال ویلي د شهزاده شاهد ادعا عادي خبره نه ده او د فساد عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ورځپاڼې په باور د جرم له اثبات وروسته باید دا کسان د خاینو څیرو په توګه ولسته معرفي شي او له قانون سره سمه سزا ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې اړوند یوې بلې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د طالبانو د بېلابېلو مخالفو ډلو یو ځایوالی د سولې پروسې ته ګټه رسوي. د مطلب په یوه برخه کې د ملا عبدالقیوم ذاکر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي دای به له خپلو طالبانو سره له ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې د سولې د بهیر په وړاندې ستر خنډ د طالبانو څو ډلې والی دی او که طالبان سره یو لاس شي د سولې میز ته حاضرول به یې هم اسانه وي. سرخط ورځپاڼې بیا د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستان لاسوهنې ته په اشاره یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په زابل کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي مواد ورکوي. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د زابل د استازي حمیدالله توخی په حواله لیکل شوی هغه لارې موټر چې د زابل او پاکستان ترمنځ ګډه پوله کې تګ راتګ کوي د بار په منځ کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي توکي راوړي. د زابل د ولایتي شورا غړي حاجي هاشم هم دغه موضوع رسپانې ته تایید کړي خو په مطلب کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په حواله لیکل شوی چې د زابل پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او د لاریو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د تاریخي دښمن په لمسون بهرانیانو پر افغانستان یرغلونو ته زور ورکړی. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي وروستیو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د پاکستان استخباراتو د وسلوالو مخالفینو روزنې ته زور ورکړی او سږ کال به هم د افغانستان د جګړو په لیکو کې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې د تیرې لسیزې جګړو د کندهار انځور داسې وړاندې کړی چې اوس سیلانیان ورته د ورتګ جرأت نشي کولی. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تیرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسېدونکي عبدالوهاب افغانمل وایي دولت باید بهرنیانو او د نور ولایتونو اوسېدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډېر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه شه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط د هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
له کندهار مو د صادق رښتینی پورا پور کې واوریدل چې د سیلانیانو ورتک کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د رحمان بابا درې ورځنی عرس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابعه شوې ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعره لړۍ څنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې د لرې او برې پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. په پاکستان کې زموږ همکار د رحمان بابا د اورس لومړۍ ورځې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځني اورس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کېده، خو دا لړۍ په تیرسو کلونو کې د پېښور د نام نیوز او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سکل ټکل شوي چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرل سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني اورس په اړه وویل:
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا دی، تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتر وغوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم
لیکوال شاعر سیر منگل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن او سول شاعر وباله ویوي:
د ترګرې د لاسه چې د دغه مزار شهید شو او بیا د دلته کې به چې کم هغه ادبي غونډې کېدی هغه وځنډې دي او اوس یو وری بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي، ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوځول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې تر هغه ورځې کله دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی، او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلته نه خلکو ته فیض ملاویږي، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاویږي. نو د دې کوشش ناکام وشو، ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د لارو د برد پښتنو، د بری پښتونخوا، د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو، د دې چې کوم دین یو بل سره هغه د خپل وینې سره ملاوي شي.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی چې د پېښور په هزار خانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
تمه ده چې سبا هم د رحمان بابا په مزار باندې شاعران او لیکوالان راغون شوي وي او د هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي: له طالبانو سره تر سولې مخکې باید اور بند وشي. عبدالصمد لیکي د زابل له میزانې ولسوالۍ څخه: د زابل په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونه نشته. حاجي اکبر له میوند لیکي: په شایسته کندهار کې له پرون راهیسې باران دی. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي: په لوګر کې د باران له امله هغه ښوونځي چې ودانۍ نه لري بند دي. یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی پر اسول اسمس کې لیکلی دی له ولسمشر اشرف غنی نه هیله کوم چې د سنگین ولسوالۍ پښپژم کنده کې د رخصتوی غم وخوري په واسطه خلک رخصت اخلي به واسطه پاتې شي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي چې له پرون راهیسې ډیر ښه باران وری شي. عبدالولید نیکمل په نادلی ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکو ښه عملیات کړي. یو اوریدونکي لیکلي چې زه ملا درد لرم. وړاندې روغتیا د ټولنې شتمنی پروګرام کې به متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. اتل د بغدان له نهرین ولسوالۍ لیکلي چې تر څلوېښت ساعته ډیر وخت وشو چې باران وري. او سمیع الله حلیمي تندر لیکي په سمکنیو کې له پرون راهیسې باران روان دی. بصیر هیله من له کابله لیکلي زموږ د همکارې صالحې ساخسي پوښتنه یې کړې ده. صالحې ساخسي خالقي اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. او اسلم ارمان له خوست لیکلي له ټولو دولت ضد وسلوالو هیله لرو چې د اسلامي حزب په څیر د سولې خبرو ته چمتو شي. لسنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د هرات سیمه چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلوتراس موسسې 15 منپاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زور اباج اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. روسیې تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. او هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی.
د نورستان په مرکز پارون کې د نوي پل د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه پل 25 متره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري. لسیمی روحلا انوری راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د پارون اړوند د جنگل پوستي سیمه کې پر سیند د پاخه پل د بنسټ ډبره کې خود.
دغه پل د جنگل دویم پل په نامه یادیږي. دغه پل به 22 متره طول لري او 2 متره به عرض لري او دا به پاخه او اساسي ډول جوړیږي. او د دې پل په څنګ کې به استنادي دیوالونه جوړیږي. تقریبا 1500 متر مکعب دیوال به جوړیږي. په دې پل باندې به مجموعا 8 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا د فواید عامه د حفظ و مراقبت د بودیجې نه جوړیږي او دا به په 3 میاشتو کې انشاءالله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه وایي په یاد ساحه کې پر سیند د لرګیو کمزورې پل موجود دی چې ډېر ځله ترې موټرې ښویدلي او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه پل چوبي وه او د لرګو پل د وجه نه لوی بربري موټر د دې نه نشو تېرېدی. حتی لوی عسکري موټر هم د دې نه نشو تېرېدی. د دې پل د وسلېدو سره به هر رقم گاڑی تګ را تګ وکړي او په دې باندې به هم د خلکو د پاره د تګ را تګ سہولت سیوا شي. د توکو پارزان کېدو کې ځکه چې په لویو موټرو کې بدلته خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ توکي را رسیږي. دا به دې خلکو ته ډېر زیات مفید تمام شي.
والی وایي په نوي کال کې به د نورستان په نورو برخو کې هم په زیاتو پروژو باندې کار پیل شي. د نورستان اوسیدونکي وایي اوس مهال په پل تګ را تګ ډېر ستونزمن دی او ډېرې وختونه موټرې سیند ته پریوزي چې له امله یې ولس ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زه دې مرکز پارون اوسیدونکی یم. زما نوم ملک محمد دی او دغه پل ډېر یو دغه خطرناک پل دی. باندې ډېر خلک دي په دې پل کې مخکې مو څومره دی تاسو خبر شوستئ. او شپږو کسان د محصلین مخکې دو یو میاشت دو میاشت مخکې دې د شهیدان شو او اوس ډېر مو خوشحال شو نن افتتاح دی سره د پل.
نورستان د هیواد په ختیس کې پروت غرنی ولایت دی چې کلی یې په درو کې آباد دي. د سرکونو او پلونو د نشتوالي په وجه یې خلک ډېرې ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخی تر دې چې روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه معلومات درکړي. یو نړیواله مسله راخلو، د روسیې یو ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسۍ الوتکې د ویشتلو له کبله خړپړ شوې. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون یې پیښ شو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سخت دریځ ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي، او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دغه غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2,500,000 کسان وژل سوي، 1,000,000 ټپیان سوي او شاوخوا 12,000,000 نور بې کوره سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در یه آخر درد های کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گرده و حتی اکثریت جوان و نوجوان ها نیز از این بیماری ها رنج میبرن. بله دوستای عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمردردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت، متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. دکتر صاحب حیدری به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدا سوالا رو ما مطرح میکنیم.
سازده تشکر، سلامت باشید. من خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی را راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینیم پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که من کوشش میکنم که هر چی به شکل ساده‌تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتی است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را میسازه و این خود هر موره از دو قسمت ساخته شده، قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته یک کانال را می‌سازه. در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار داره و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات و محافظه این نخای شوکی یا قسمت ادامه های سیستم عصبی مرکزی هست.
بله.
قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته، اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دیسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفای وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پشت سر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسم دشوری برنامه شما یادآور شده، دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم است و این گرچه بیشتر بیشتر در سنون متوسط و در سنای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به اینکه تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا اتفاق فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و در
اطال نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که در به وجود آمده این است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوان ها به وجود آمده. مثلا اکثر جوان ها کارهای دفتری میکنند که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشون کمتر است و این با مرور زمان فشاری که ایجاد میشه بالای خود ستون فقرات این باعث کمردردی در بعضی جوان ها حتی میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. یک فرض مثال یک کس به شکل نامناسب یک وزن میور داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر صبر روی عواملش بدن بحث میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن، میشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین بفرمایین مشکلتان رو بگوین. میشنویم صدایتان رو بفرمایین.
میشه از همشهره پرسان کنین که چند سال
خودتونم میشه
همشهره اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟
دستان
درد دوامدار می باشه همشه یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار میشین یه درد به حسی در پنجه دستتان بیشتر می باشه؟ این درد همشه گفتم دوامدار در دستتان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب میخیزین نستان وجود داره؟
تشکر نرگس جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین همشیره. بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روچی
صدایش هم درست نمیمد.
بله اول ما میشه که معلومات عمومی برای همشیره بگیم که رشته عصبی از جریان از وسط امی خود فقرا یا مهرات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همتنان ما میشه که ای باشه که نزشان بی‌حسی و بی‌خوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و یه علتشان امی است که خود دو فقره بالای یکم دیگر تحت فشار آمده و ممکن دست به طرف پیشرو بالای امو رشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بیاره و این درد میاد. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که اون من اگر یک فردی که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال امی فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موسک نزد فرد امی بی‌حسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطع عکس گرفته شه که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شود که در کدام حالت است. اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش کرده شده. عین زمان دو سه نکته عمومی را میشه که باز در خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنوم.
اینا برنامه را تخریب کنن بشنن. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام
توخی صاحب.
دکتر چې کله کله دا سی پی سی دی چې دا ملازه خه د ادمو درد هم پیدا کیږي دا په کوم وخت کې پیدا کیږي او وای پیدا کیږي او یو انسان باید پر نالی باندې پریږدي پر یو کټ باندې پریږدي او که پر کله کنځک دا د ملازه ګردو ده یا د ادمو د ګردو ده پاره کم پروتی ګټه لري.
او بخیر ورور پرتل دې چې تاسو پوښتنه چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وڅاملي. اول قسمت د سوال تاسو څه و کېدای شي تکرار کړئ؟
یعنی ستاسو پر کټ یا پر نالی باندې پریږدي او پر ځمکه باندې پریږدي
خپوشم ډیر من
بفرمایئ
برادر ما. یک سوال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از فرد میشه نامناسب بودن وضعیت خواب در کدام وضعیت ما قرار میگیره؟ اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوبتر است، ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مترس ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که در داخل در ستون فقرات وجود داره او را با اونا مقایرت داره، دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این نوعی رقم یک مشکل کمر دردی مواجه هستن، وقتی که اونا به تخت پشت میخوابن خوب است که بالششان اونقدر زیاد بلند نباشه، یک موضوع. و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستن تخت پشت یک بالشتی که نه چندان بلند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خودان اینا بانن، این باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شوه. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت عادی بالا، مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغل باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام.
خوش آمدید.
من خوست سلام های خوش را به شما و دکتر صاحب تقدیم میدارم. مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط در چوکی بشونم یا در جای سخت بشونم خوش میشه، بهس میشه. اینم را دکتر صاحب پرسان میکنم.
ببخشید برادر، خوشک هدفتان یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن نمیتونن، شخ میمونه کمرتان؟
وقتی که میشونم بعد بالا میشم همیتو سیخ برا شده نمیتونم، یک کمی تو کجی پیدا میکنه، بعد از او ایستای تفوق میزم دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خوش میباشه، در قدم این خودی تو سیخ برا شده نمیتونم.
خب بسیار خوب. و شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟ خواهش میکنم.
تکلیف گمان کنم برای ما ورزش باشد، یک بایسکل ورزشی بود، اینمور ما میشالندم سخت بود، اصلا موضوع کار میکردم یک دو سیر کار کردم، آیستا آیستا پا میدون که کمرم دردی پیدا کرد. خب. از او بعد همی تو خشک شدن میرفت که میشیش تو جای بعد همی تو سیخ بالا شدن نمیتونم. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
بلان خوبی کار هستم، دکان هستم، مگر موقع کار سخت نمی کنم.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب برادر ما از یک به اصطلاح خودشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایه کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق است کمر و مهرها یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا به خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمیم که دیخانی چقدر یک کار سخت است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خبر باش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از اینکه مثلا به وظیفه خودان برن یا مثلا اگر بالای مو دیخان هستن سر کردا میرن سر وظیفه و بعد از اینکه در آخر روز هم برمیگردن، حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنن. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستن و کار شاقه است خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استنادهای کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالا اینا احساس نشه.
بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن. نورزی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. استاد فردرمن مینوال و محمد سلامون امنی کلی ورندی کن.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
دکتر استاد زنده پشتر دکمر پا کمو کسانو که دیر خطرناک ده پا زنانو کی یا پا ماشمانو کی که پا بوداگانو کی استاد زنده چخواهی زدی را گو سپیر مثال در سر بیگر دیر ساتون آوردن کیجه که دیر شلوانی تجید نظر وکی.
سال دوم بیشتر فکر کنم تکنیکی باشه که مشکلات نشراتی داره.
درست است ما حلش میکنیم. تشکر نورزای صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید.
خب برادر، ما سوال کردن که امی کمردردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید این گرچه بیشتر ای در دست افراد کهنسال این مشکل پیدا میشه، ولی آل کدام سن مشخص نداره. در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن، یکی از فاکتورهای خطر نزد اونها میشه. مثلا کار شاقه، مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد، کارهایی که مثلا بعضی از هموطنان میکنن نظر به مصروفیتشان، این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شه. ممکنه جوان باشه یا کهنسال باشه. دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد، یعنی قسم گفتم میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثریت افراد پیدا میشه، خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن، کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن، اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او. کارهای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم. اولی که وزن باید
وزن مناسب
داشته باشه. دوم ورزش. سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن قیل نکنیم و بالا نکنیم. مثلا اگر وزن زیاد است، دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نشرم است و نه تنها که مثلا کار آسان تر میشه، برای صحت خود ما یک کمک دیگه میکنیم. توصیه های عمومی است که در نظر بگیرن
انشاءالله
که از این فاکتورها، از این خطرها میشه که جلوگیری.
بله برادر ما آخوندزاده از بالامرغا بریخت هستن. بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم کریم مسلمان. سلام خود با شما دکتر صاحب محترم. خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم.
تشکر آخوندزاده صاحب، شما هم خوش شدم صدایتان را شنیدم. بفرمایید، شنونده همیشگی ما هستین.
یک سوال از دکتر صاحب دارم که ما خودم کمر درد کنیم اما شانه درد هستم. یک شانه کف من درد میکنه، 6 سال درد میکنه، همیشه درد میکنه، به همه فصل سال درد میکنه، ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه. دیگه کمر گردن من درد نمیکنه. این می سوال ما دکتر سه بوده که چی مشکل است که میشونه همی زیر بلا که شونه مرکز درد به می چکوریه، بعضی وقت حرکت هم میکنه بر دوشانی مرم میگیره. این می سوال اگه جب بسخل میره باید
ببخشید برادر، این درد که گفتین 6 سال میشه که ایجاد شده، پیش از او کدام علت خاص بیاد دارین که افتیده بودین، ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین؟ کدام دلیل به فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم، به پای چپ خودم، به دست راست خودم ایت زخم دارم، بسیار زخم پای چپم پارچه و مرمی خورده، پای دست چپم هم پارچه خورده، این گردن مکسی چاخو خورده، دیگه نی تپار. ولی یک وقت هم تا سینه بغل هم شده بودم، سینه بغل هم تا با بد گشته بود، بعد از او شفایاب شدم و نمو بعد از مون دیگه نمی درد برای ما پیدا شدم، که از این تپایی درد برای ما پیدا شد، از این زخمایی از سینه بغل نمی دیر وقت من شکمی درد
میکنم. ببخشید یک موضوع آخری که درد در بلشانی که گفتین تو دم یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم میایه یا فقط درد جای به جای هست؟
همین مرکز درد بم زیر بلک شانه بم چکوری است دائمی، وقت حرکت میکنه شانه مکمل میگیره، بعض وقتی زیاد کاره فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره، بعض وقتی تو به طرف شانه راستم بعض وقت حرکت میکنه، دیگه ستون پکرات و این کمر اینا رو نمیگیره درد، فقط همین شانه.
خب
زیر پوست است تو استخوانه میکنه، فقط بم زیر پوست است.
تشکر آخوندزاده صاحب، سلامت باشین.
نظر به شکایت که برادر گفتن، ما فکر نکنم که این حالت مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه، گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، خارج از موضوع برنامه کم معلومات اضافی برای اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن، در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشت مانند وجود دارد که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم، که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همون طرف هست. است. نل در وقتی که مثلا اثر یک حالت میشه که اثر حالت التهابی مرضی باشه و یا اثر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار این درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاولیش بر دردش دوا هست و اگر پیشتر درد رفع نشده زرخ مشخص در اون ناحیه وجود داره. میشه که برادر ما با یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن، انشاءالله مشکلاتشان رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن. میشنم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوش اومدین صدای شما را بازم میشنم. یک در خطی که به سرود سخن میوای سامینی یک سلام کرد بیام در خط روان کنیم. دکتر صاحب محترم ببخشید که ما همین دو زانه ما درد میکنه، همونطور که شما فرمودین دکتر صاحب من مامور دولت فوند وزارت مالیه کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست من که همی زونی کرده ما درست باز نمیشد، امی در فشار دادم یک زونی کرده ما یک طرق صدا کرد از امون باز آل درد میکنه. اگر به حساب شما فرمودین یک تکر هم به میزانی چپ خود میمونه اما باز هم درد موجود است.
برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنن، حرکات ورزشی هست که به خاطر تقویت قسمت قدامی قسمت پیشروی عضلات خود عضلات ران قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خود را بیزان کنن و این پای را راست کنن و پس این رقم الا بسن از طرف صبح شام چند بار این حرکات بکنن در جریان روز هم چنان تا که عضلات تقویت شود.
داڅو کې چې ګولې اوروي د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هديره کې د خپلوان پراته دي څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان داڅو کې چې ګولې اوروي شته جنازه را پاته دمر کی چغو کله کور افسته پوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سوي خبر اور افسته دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر اورونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیش کے ولوینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا چوکی چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لیدستی دفی اغلو چونو تگلو نیراوڑی دفم لسان دوست دیس وی کچه بیا تلونو تگلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی ادوانا زمور چل داد خونیانو زالی بلا جی واقلم میڑا نیا دوانا پریر زمور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا در دبر خاتلان داد رخ دنو لطمارانو تولی
Yeah, I did, I can't pull one back again.